د سحر لس بجې دي. ازادي رادیو ته ورجست بل خبرونه مو پایل سوچې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبريږي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. دوشنبه ده د وریه حمله 28 د اپریل 12 د روژې مبارک میاشتې شپږ وشتمه. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوی بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په تیرو څه باندې دو لسیزو کې ساری نه ولیدل سوی. په پیل کې خبرونه. بادغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمانداني پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت شوې چې یو تن چې قران کریم قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل شوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره ترڅنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولی، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږ وشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1,116 ته زیات شوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا لیکلي چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنګرونو په لسګونو حملې کړي دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطاعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 15 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوې. تېرې یکشنبه د ارتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې دوه تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د دریو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه ګجرات د 2 وکیټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی وو. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شېبې د لوبې اړخ نه معلومېدی خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته